السلام علیکم د اتصال خبرونه ته خراغلاس نن چهار شنبه د مرغومینو نسمه ده چې د جنوري لسمه نیټه سره سمون خوري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې ادارې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه اندېښنه ښودلې ده په سویس کې د افغانستان امنیت له کومو ننګونو سره مخ دی آیا دغه پیسې طالبانو ته ورکول کیږي دغه پیسې که طالبانو ته ورکړل شي ګټې او زیانونه به څه وي دا زموږ د نن ورځې خبرونې لومړی موضوع ده په دوهمه برخه کې به په کرکټ خبرې وکړو افغانستان له هند سره سیالي لري او د افغانستان کرکټ بورډ په ځینو لوبغاړو لګولي بندیزونه لري کړي دي ګران ریدونکو زه احسان لارې زه یم مخکې له دې چې د خبرونې په دغو دوه موضوعاتو خبرې وکړو پام وکړئ د نن ورځې څو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر ویلي چې مولوی امیر خان متقی د ایران په نوښت د سیمې د تماس د ډلې جوړېدو هرکلی کړی او په کابل کې افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو د ګټې غونډې جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی کابل کې د ایران سفارت د ایکس په ټولنیز شبکه کې لیکلي چې حسن کاظمی قومی د مولوی امیر خان متقی سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان د خلکو سره د خپل هیواد د هر اړخیز ستو چمتو کولو ډاډ ورکړي تر اوسه لا دغه غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې او د سیمې هیوادونو هم دغه ایرانی ډیپلوماټ په څرګندونو کومه تفسیره نه ده کړې په کابل کې طالبانو حکومت د امنیت کمانډانې اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ کابل خار په شپاړسمه ناحیه کې د ماین په 14 نه کې لږ تر لږه درې ملکی وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت کمانډانې ویلي چې ماین په یو مسافر وړون کې موټر کې ځای پر ځای شوی وو د کمانډانې ویان خالد زدران په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول دی خو د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه کړی داعش خراسان څنګه بیا ادعا کړی چې دوی د کابل شپړسمې ناحیه کې د پلوچرخي زندان په یو موټر بمی بریټ کړي چې د محبس لتر لګ لس کارکونکو مړه او ټپيان کړي دي دا په 2014 کال کې په لس ورځو کې دوهمه چاودنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې کورنۍ دی یو سخت انتخاب سره مخ دي چې خپل خونی ګرمې کړي او که خپل ماشومان ته خوړ برابر کړي دغه پروګرام د ایکسپورټولنیز شبکې کې لیکلي چې افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په سږ کال ډېری کورنۍ د تریخ ژمي سره مخ شي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان ډېرو پرتو سیمو په ګډون په خپل لاریو کې 350,000 ټنه خواړه انتقال کړي او مرستو ته د ډیرو اړمنو کورنیو ته یې رسولي دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه دفتر اوچا وای په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري بل اخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې ادارې سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې ده
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال 3.5 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري اوچا وای چې په 2023 کال کې باندې نږدې 1.3 میلیونه کسان ته بشری مرستې برابرې کړي د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې د افغانستان د وګړو نږدې نیمایي په لوږې کې ژوند کوي چې د سړو په پرتله د لوږې سره د مخ خزو شمیر زیات دی
کاروبار نیست دمنده میرن دمنده خواه کار نیست که میرن ده همه مشکلات زیاد از ده نفر فامیل هستن دیگر ایران مونده ایم چی جا چی شد
ملګرو ملتونو ویلی چې پروان 2023 کال کې په افغانستان کې اړو افغانان ته د مرستو د برابرولو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري یو شمېر افغانان وایي چې د توکو لوړې بیې او سور ژمي ژوند ډېر سخت کړی دی
دلته چې وزن تم کاروبار نشته دا بس خالي زرازو تر مازیګر پورې ګرځم هیڅ شی نه قیمتي دار څه قیمته دی هیڅ شی هم نه څنګهشتلای گرانی دا بس یو کیلو بورا مثال اتیار روپے دلتا اتیار روپے سل روپے کار کما گئے یا بورا وخلم یا چھ وخلم اور یہ کور تا ویسم کور کے یا ولور میں دا غم مریض دا
بلخوا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا پلوټونګي اداره یا سیګار وای اوسمال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان امانت صندوق څخه د طالبانو تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 1 میلیارد پانګې څخه د افغانستان د اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو، خو سیګار په خپل نوی راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتو د اساسي جرګې د بهرنیو کمیټې ته لیږلې اندېښنه ښودلې چې له دې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. پر راپور کې وړاندې راغلی چې په سویس کې دغه صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم د پښتنې بې ځواب دي چې د ګټې څنګه کله او څه ډول خوندي کېدای شي.
د افغانستان د ارزي ذخایر انتقال فعلي شرایطو کې دا مسله منتفي ده، ځکه چې یو دا چې د پیسو انتقال ضرورت نه دی، او دویم دا چې د افغانستان فعلي حکومت تر اوسه د نړیوالو په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او دویم مسله دا ده چې د افغانستان بانک فعلي چارواکي تر اوسه هم د متحده ایالاتو په تور لیست کې موجود دي.
د سیګار پر راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوملړ کړي، او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د پیسو د لیک ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوي عملي کړي، او تر څنګه په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخه نوي نیولې. وحید فیضی، د امریکا غږ.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق په اړه د راپورټ شو اندېښنو لپاره د بحث لپاره له ویرجینیا نه د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی پر سکایپ را سره ده چې خراغلا سرته يم. جیلانی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. جیلانی صاحب، د په سویس کې د افغانستان د امانت په اړه د اندېښنې څه دي، د کوم اندېښنې دي؟
سلامونه تاسو ته ټولو ګران هیوادوالو ته. په سویس بانک کې د افغانستان د پانګې په حق له هغه اندېښنې موجود دي، د 3.5 میلیارد ډالرو په اړه باندې هغه دادی چې ګواکې دغه پیسې د طالبانو لاس ته ورسیږي. اصلا دا امکان نه لري، ځکه چې دا یو ځانګړې پروسه ده تر څو پورې چې طالبان په نړۍ کې مشروعیت او رسمیت ونه لري او د دوی د تور لیست نه ونوځي. دلته د پیسو منځلو هم یو لویه مسله موجود ده. نو په دغه اساس باندې د تخنیکی اړخه د بانکی د اصول له مخې طالبان هیڅ کله نشي کولای له دغه پیسو نه استفاده وکړي او یا هم مصرف کړي.
نو د سیګار اندېښنه پر څه باندې؟ د سیګار په سویس بانک باندې شکمن دي چې کیدای شي دغه پیسو ته طالبان ته لاسرسي ورکړي. جنرال صاحب تاسو ما غواړئ؟
بلې، اوس هم غواړم.
او جنرال صاحب، مال چې د سیګار اندېښنه نو څه ده؟ دوی فکر کوي چې د سویس بانک باندې به اعتبار دي، فکر کوي چې سویس بانک به طالبانو ته د پیسو ته لاسرسي ورکړي وي.
هغه د سویس بانکونو په حق له باندې چې ډیری سیاستوال یا پانګوال حال د خپل پیسې ساتي، سیګار د نور اندېښنه نه کوي، ځکه د سویس بانکونه هغه مخکيني بانکونه نه دي چنن نسلويخ کاله مخکي دوی ټول د بانکي صابونو معلومات دوی محرم ساتل او نه شریکول د نورو هوادونو سره او د نورو اورګانونو سره بنسټونو سره نه شریکول. هغه وخت لمنځه تللې د سویس بانکونو ټول بانکونه د سي ار اس او یا هم د کامن رپورټینګ سټانډرډز چې اساسي هدف د همدغه د همدغه انیشیټیو همدغه ده چې باید د سویس کې د ټولو بانکي حسابونو معلومات په دقیق شکل د امریکا آی آر اس سره هم شریک شي او د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره هم شریک شي تر څو د پیسو د مینځلو مخنیوي وسی او د دې ترڅنګ هغه پیسې چې له ټاکس او یا له مالینا پټ ساتل کیږي د هغه هم باید پکلکه مخنیوي وشي. نو هغه اندېښنې باید نورې موجود نه وي، ځکه ایالات امریکا حکومت دقیق معلومات لري.
جنرال صاحب د سیګار یو باندې خناداده چې په سویس کې دغه صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم څرګنده نه ده چې دا ګټي څنګه کله او څه ډول خوندي کیدی شي. تاسو دا یو مهمه اندېښنه نه بلئ؟
ګوري دا ډېر تخنیکی موضوع ده، حتی د امریکا ولسمشر نیولې بیا د افغانستان چارواکي د اسلامي امارت هم وقتاً فوقتاً د دې پیسو په حق لباندې نظرونه درلودل، اما دا ډېر تخنیکی مسله ده، دوی پرې نه پوهېږي. ترسو پورې چې طالبان رسمیت ونه لري د دغو پیسو نه هیڅ استفاده نشي کېدلی. دا هغه پیسې دي چې د پښتوانی په شکل ترې ګټه افغانان اخلي. دا پیسې په انکشافي پروژو کې او یا هم په نورو عادي مصارفاتو کې د مصرف وړ نه دي.
جیلانی صاحب اندېښنه دا ده چې دا پیسې چې د سویس په بانک کې ایښودل شوې دي، دا یو اندازه ګټه کوي، په سرمایه ګذاري کېږي او څه ګټه راوړي. په دې باندې د څار کوم څوک نشته چې دا وګوري چې دا پیسې څنګه ګټه کوي، کوم ځای نه ګټه راوړي او دا ګټه څومره ده. د سیګار اندېښنه دا ده چې هیڅوک په دې پیسو نظارت کوي چې دا پیسې وګټلې وای نه ګټلې، شې نه شول، چرته مصرف شوي.
د دې پیسو لپاره ډیر خصواله مطرح غو، د دې پیسو لپاره یو شخصه کمیټه ټاکل شوې ده چې په دې کمیټه کې د امریکا استاد هم موجود ده او د افغانستان بانک مخکنی رئیس او یو ډیر مسلکی شخص هم د دې غړیتوب لري. نو دغه پیسې چې څومره ټیکټانه دغه پیسو نه لاسته راځي، هغه هم د دې پیسو سره جمع کیږي. نو ځکه په دغه بانکونو کې د امانت په شکل باندې کیږي، نو افغان فند پیسو نه طالبان استفاده نشي کولای تر څو پورې چې د امریکا د خزاني اداره تر څو پورې اجازه ورنکړي هیڅ صورت باندې دین استفاده نشي کېدلی. ځکه اوس مالک سره مخکې ویلي د سویس بانکونو هغه مخکنی وضعیت چې سلویخ کاله مخکې و هغه نشته دی.
تاسو دا موضوع ډیره ښه روښانه کړله. بار بار مو ویلي چې طالبان دغه پیسو نه ګټه نشي اخیستلی. څه فکر کوئ چې که دا پیسې طالبانو ته ورکړلی شي، افغانستان ته او خلکو ته به یې ګټې او زیانونه څه وي؟
د دې پیسو لکه مخکې هم په امریکا کې ساتل کېدلې، موږ په دې ترڅنګ نورې پیسې هم درو چې هغه په عربي اماراتو کې دي، تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر نور لرو، 2 میلیارډ ډالر نور لرو چې تقریبا ټول 9 میلیارډ ډالر ترسیږي. دا هغه پیسې دي چې دا اوسنۍ پیسې نه دي، دا حتی د ډاکټر نجیب له وخت نه هم، نجیب الله د حکومت له دوران نه دغه پیسې ساتل کېدلې. د دې پیسو اساسي هدف همدا دی چې زمنګا د سوداګرۍ لپاره یو نړیوال اعتبار وسیږي، پښتوانه وسیږي او زمنګ سوداګر وکول شي چې په نړۍ کې په آزادانه شکل خپل سوداګریز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دغه پیسې چې ډیر واضح ډول زه وایم، دا هغه پیسې نه دي چې طالبانو ته انتقال شي مرکزی بانک ته، ځکه دوی لا تر اوسه پورې د مرکزی بانک رئیس په تور لیست کې دي. نو هیڅ دغه پیسې قابل د انتقال هم نه دي تر څو پوری دغه پیسو نه استفاده وشي. په فزیکی شکل دغه پیسې یعنی ډیر عادي وي چې افغانستان د انتقال شو طالبان د په مختلفو برنامو یا پروژو کې مصرف کړي، دا هیڅ امکان نه لري. که تاسو په یاد وي، په خپل ولسمشر بایدن یو اجرایوي حکم صادر کړی و تر څو دغه پیسې د سپتمبر ولسمې قربانیانو ته د غرامت په شکل ورکول شي، او د دې ترڅنګ دغه حکم محکمه حکم صادر کوله منځه لاړه.
جیلانی صاحب، جو بایدن دا حکم نو صادر کړی، دا یو قضیه و چې په محکمه کې عریضه شوې و د یوې ډلې لپاره د خوانه چې بیا هغه پاس نه شو. اوس پوښتنه دا ده چې که دا طالبان په مستقیم ډول دغو پیسو ته لاسرسی نه لري، نو دا پښتونخوا وي د سوداګرو لپاره ولې دا نه خلاصیږي؟ خو سوداګر به تینه ګټه اخلي او طالبان هم تی ګټه نشي پورته کولی. دا تشویش په څه کې دی؟
او ډیر مهمه مسله ته اشاره وکړه. دلته اساسي هدف هم دا دی چې د طالبانو حکومت رسمیت نه لري، هغه بانکي اعتبار چې افغانانو په نړۍ کې درلود، ځکه موږ د ډیری بنسټونو د بانکي بنسټونو غړیتوب درلود او له دغو مزایاو او فرصتونو نه موږ فوق العاده استفاده کوله. اوس طالبان په نړۍ کې رسمیت نه لري. د پیسو انتقالات هم لستون سره مخامخ دي. ډیرې سود افغان سوداګر تاسو چې ګوري خپل تجارتونو ته ادامه ورکوي. دا یوازې او یوازې هغه امکانات دي دوی چې په عربي اماراتو کې لري، په ترکیه کې لري، پاکستان، ایران او په اروپا کې ځینې سوداګر لري، له دغو منابعو او له لارو چارو نه استفاده کوي. نو بنا ان ترسو پورې چې طالبان په نړۍ کې رسمیت او مشروعیت ونه لري، موږ په بانکي سکتور کې د ستونزې لرو او دا به ادامه ولري. حتی د پیسو په انتقالاتو کې هم ځینې محدودیتونه موجود دي، او اساسي علت هم دغه ده چې له طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې رسمیت نه لري، او حتی ګوندي هیوادونه هم د پیسو په تعامل کې له طالبانو سره ډیر احتیاط کوي.
جیلانی صاحب، پښتنه مې دا کوله چې دا پیسې ولې د سویس بانکونو ته ولېږدول شي. داسې ویل کېږي چې د نړۍ ځینې نور دغه سي لنجمنې پیسې هم په سویس کې ساتل کېږي. د سویس بانکونه څه داسې ځانګړنه لري چې دغه جنجالي پیسې الته لیګل کېږي او الته ساتل کېږي؟
د سویس بانکونو یو ځانګړنه هم دغه ده چې ډیر لوی تضمین لري، انشور دي، یعنی انشورنس هم لري، او حالت پیسې ځای کېږي نه او لمن نه ځي، د امانت په شکل صدر شوی دی. نو ډېرې مسؤونی دي پیسې، ځکه هغوی بانکي اعتبار هم لوړ دی او ډېر ښه تغیرات او بدلونونه رامنځته شوي دي. د سویس بانکونه ټول خپل معلومات د امریکا حکومت او نورو هیوادونو سره چې هغه ډول ټریټي لري، دوه اړخیزه هوکړه سره لري، د ټول معلومات سره وقتاً فوقتاً شریکوي. نو په لدی عمله ډیر پیاوړی بانکي سیستم دی، د پیسو انتقالات او د اعتبار لمخې د پیسې د تېخې دي. نو دغه یو لوی علت هم دغه دی.
جلانی صاحب، وروسته پوښتنه کوم، سیګار په داسې وخت کې د اندېښنې شریکې کړې دي چې دا موضوع راپورته شوی، نو فکر نه کوي د پردې تر شا دې داسې کومې خبرې اترې روانې وي چې په دې دی غوړ وشي چې دا پیسې خلاص شي؟ دغه به داسې کومه خبره خو روانه نو استاسې موندنې څه دي؟
واقعا ځینې اندېښنې چې د سیګار موجودې دي، یو خو دا مسله ده چې سیګار ډېر تخنیکی مسایل دي چې وقتاً فوقتاً دوی په راپورونه نشر کړي دي، ځینې نواقص هم درلودل. اما که سیاسي اړخ ته وګورو، بیا تاسو سوال پر ځای دی، دلته کېدای شي د طالبانو سره یو تعامل موجود وي چې ګواکې دغه پیسو نه د پښتواني په شکل اسلامي امارت استفاده وکړي. اما دا هم یو ځانګړی پروسه لري، هغه پروسه باید سر ته ورسیږي او طالبان ترې استفاده وکړي، چې په دې کې د امریکا حکومت تصمیم او دریز ډیر مهم دی.
ډیره زیاته مننه د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی کور مودن چې په خبرونه کې مرسته غډون وکړه. ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه ستلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه غالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
رحنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا صاپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
کو بیا هم خراغلاس د جنوري په 11 نیټه باندې هند او افغانستان ترمنځ په لومړي ځل د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ پیل شي. دواړو هیوادونو د سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوم لړ اعلان کړی دی. دا لوبي د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او څه تمه ترې کېدی شي په همدې اړه د بحث لپاره د کرکټ شنونکي احمد فرهاد فدایي پر سکایپ را سره دی. فدایي صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. د افغان لوبغاړو نوم لړ مخخ شو، همدا صحیح ده؟
سلامونه اریو زاف سیک تاسو ته، تاسو درنو همکارانو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. سسیدی زما په اند دغه خدا او کوشش به هم دغه سی دی راتلونکي نړیوال جام لپاره سپوږون میاس کې ده. افغانستان خپل لوبډله زینه وټاکلی سي او هیله ودایي سي لا دیو کې سي بهن کې مونږه کیلو به وکړای شو.
فدایي صاحب، له احتیاط نه مخارو اخیسته د لوبډلې نوملار په باره کې مو څه ونه ویلې؟
دسه د موږ لوبغاړي په ټوله کې بد لوبغاړي پکې نسته، چې بيخي زیاتې نیوکه په موږ تاسو په پلیسو یو واستونځه چې پر سنې کې تاسو اشاره و نه کړو، خو غواړي به اشاره وکړي چې د موږ اوپننګ پلیئر څنګه ده، یعنی د موږ د پیلیز لوبغاړي څرقم دی رحمان الله ګربز ماشالله ښه فام کړه. لومبي زر لپاره د امارات په مقابل په سیریز کې د خپل لومبني سلیزه وهله، نو د فام د مملو لپاره که زیړی ده. او صلاح حضرت الله سازی موقع ډیره ورته ورکړل شوی ده. په ټی ټن کې سه جدا فرانچایز لوبې دي. د دو فام خو په تیره لوب تیر سیریز کې سه د امارات په مقابل کې و ډیر زیاتې منډې ونه شو کړلې، خو دوه دفعې د درسو نه ډیرې منډې وکړلې. زما خپل شخصي نظر دا ده چې نړیوال جام راتلونکی ده، موږ دومره ډیر وخت نه لرو چې زیات تغییرات په لوبډله کې وکړلی شو او باید ډله وټاکلی شو.
فدایي صاحب، وای راشد خان ملا خوږیږي او په لوبو کې نشته، نشتونې څومره د افغانستان په لوبډله باندې تاثیر کولی شي، اغیز به ولري؟
راشد خان خو د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوی یو ستوری ده، او افغانستان په لوبډله کې هم همیشه خپل اغیز خودلی او ثابت کړی ده. ښه خبره دا ده چې د جراحي عملیت وروسته مخ پر رغېدو ده، خو ډاکټرانو ورته ځانګړې موده ټاکلې ده چې دی باید استراحت وکړي او دم وکړي. خو په زمن د دې کې بیا هم دی د لوبډله سره یو ځای د امارات په مقابل په سیریز کې دی، هلته ورسره وو. د هند په مقابل په سیریز کې هم دی ورسره ده. ښه خبره دا ده چې نور لوبغاړي امرا مختصوی دي، او کرکټ دی یو لوبغاړی لوب نه ده، تنا یو لوبغاړی تا ته لوب نه سی ګټلای، کرکټ ټیم لوب ده. او دا د ټیم لوبې کارکړتګي موږ د نړیوال جام په سیالیو کې چې 2023 زیږدیز کال کې وسولې و ملیدلې، چې یو ټیم په صفات باندې موږ غټ لوب ډلې ماتې کړې. نو ان شاء الله هیله دا ده چې د راشد راتګ برته ټیم ته قوت وروبخي، خو د غین علاوه موږ سره پیاوړی لوبغاړی په داخل د ټیم کې ستا چې هر یو په خپل ځان سره کولای شي چې افغانستان لپاره بریا وینم.
خطا سي د افغانستان د ټیم د تکړوالي بیادونه وکړه. د هند لوبغاړو نوملړ څنګه ده؟ روهیت شرما هم راغلی ده او ویرات کولی هم پکې شامل ده.
ډیر قوي لوبغاړی دي. دا سي ویرات کولی د انګلستان په مقابل کې سکله د نړیوال جام شلوريزو سیالي کې غلو بدلې او بیا په شلوريزو سیالي کې نه غلو بدلې، یعنی د 2023 کال څخه وروسته برته د شلوريزو لوب ترازي. په دې باندې د هند پر سر خبرې کیږي چې آیا دا ضرورت ده چې روهیت شرما او ویرات کولی په لوبډله کې، یا باید ځینې نور ځوانانو ته برخه ورکړل شي چې ځوان لوبغاړي راسي، مثلا تلک ورما ده یا جیسوال دا یا نور لوبغاړي د سي هند یې آیا را مخته کی کنه کی خو په ټوله کې د سحکاری سي هند مصمم دی لپاره د سي بسمدغه لوبغاړي سي دی افغانستان په قابل په سيريز کې دوی را معرفي کړی دي دوی همدغه راتلونکو څو میاشتو لپاره چمتو کی او خپل لوبډاله لپاره د سي او څه تیار کی سي هماغه لوبغاړي سي دوی انتخاب کړی دي ځینې لوبغاړي بیا د نړیوال جام سیالي کې ولوبيږي ډیره خوي لوبډاله ټاکلې ده د افغانستان لپاره
دا لومړی ځل دی چې د دوه هیوادونو د هندو د افغانستان ترمنځ د دغه سي او درې شلوريزو لوب یو تورنمنت برابرېږي څه فکر کوي ولې دومره وځندې د افغانستان ټیم ورته برابر نه وکه هند غوښتل دا ولې دومره وروسته د سي او لوب برابر شو
متاسفانه یو حقیقت دغه د سی د کرکټ په سیالي کې کتا سو غاړي سی بل لوبډل سره لوبي وکي نو یو اړخ مالی اړخ هم ده یعنی بل لوبډل غاړي سی د سی ټیم سره لوبي وکي چې دغه نه دوی زیات میډیا رائټس لاسته راوړي بل ویورز ډیر کی نو چې څومره یو کرکټ لوبډل د نړۍ په کچه باندې زیات خوخه سی نور لوبډل یو سره ډیر لوبي کول غاړي سی وکي نو داسې اوس افغانستان د نړیوال سیالې کې چې د وسره درستم کال کې پاتې ورسد هي سیالې وکړلې د نړۍ په کچه باندې ټول نړۍ د افغانستان لوبډله خوخوي ته زیړې ده او چې څومره نورې لوبډلې دا اطمینان لاسته راوړي چې اوس موږ اوس د افغانستان سره په لوبو کې ویورشپ ډیریږي نو بیا به افغانستان لپاره لوبې ډیریږي نو دا چې لری لکه نا وخت هم افغانستان هند سره دا یو سیریز بلار اچولای ده زه فکر کوم چې بیا هم خزیړې ده او د افغانستان کرکټ ان شاء الله د مخ پر ودی او د لا پیوړی کېدل یو ښه خبر ده
څه فکر کوئ چې دا به د راتلونکو نړیوال جام د پاره چې تر سره کیږي شلوریز نړیوال جام به تر سره کیږي د افغانستان د پاره دا ډول لوبي او په ځانګړي امدغه لوبي څومره ارزښتناک دي
ګورې څومره ډېر لوبي تاسو د نړیوال جام د سیالیو نه مخکې د خپل لوبډل لپاره برابرولای شئ او همره تاسو لوبډل پیاوړې راوځي او همره تاسو کولای شئ چې خپل د لوبډل ترکیب باندې نور هم کار وکړي او دغه څخه هغه یو بهترین یو لس لوبغاړي انتخاب کړئ شئ خو مثال بیا هم د نړیوال جام د مثلا د لوبغاړو ځانګړې پوزیشن په کې تاسو معلومه ولای شئ او بیا هم غوندې یو پیاوړې لوبډل تاسو ورسره لوبې وکړئ شئ د شلوریزو نړیوال جام مت الولی هم ګټل ده د افغانستان لپاره ډیر زیات اغیزناک او
ګټل لري. فدایسه به بل موضوع ته راشم د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ لوبغاړي ډیر مهم دي د افغانان لپاره دوی یو پریکړه وکړه او درې لوبغاړ باندې بندیزونه ولګل بیا برته د پریکړه واخستله چې د دې پریکړې په کولو او برته اخستلو سره دواړه طرفونه اغیزمن شول دغه وروسته پریکړه د کرکټ بورډ چې دوی نه دغه بندیزونه لري کړل دا څنګه ارزوي تاسو
دی باندې موږ مخکې هم خبرې کړې ولې خبر دا ولې چې داسې یو موضوع رسنۍ ته نه راوتلې او د لوبغاړو او د ادارې ترمنځ یو جوړ جاړی سوی ځکه چې ما ویلې د سی لوبغاړي او ادارې دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي خو شاید هم ادارې ډېر زیاته مجبور شوی چې لوبغاړو باندې بندیز لګولې مشکل دا ده چې د نړۍ په کچه باندې فرانچایز لیګونه به ډېر سوی دي او د ډیرو فرانچایز لیګونو معنا دا ده چې ډیر لوبغاړي به ورته علاقه کوي چې په کولو بيږي د افغانستان لوبغاړي خو ډیماند لري د نړۍ په کچه باندې لوبغاړي په خپل پیسو باندې اخیستل کیږي نو د تړون نیمز اکول د کرکټ بورډ سره په دې معنا ده چې دوی تر کومه مکلفیت لاندې نه دي او کسلې څه کولای شي لوبي وکړي او کسلې نه به کوي نو کرکټ بورډ ادارې ځنې دا وختل سي نه تاسو باید د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره خپل تړون امضا کړئ او څنګه هم لوبډله
تزورتي باید راسه ډیره مننه د کرکټ شننکه احمد فرهاد په دای کور مودان چ پخپرونه کې مبارخ واست ډیره مننه قدرمنونکو دا وه د نن ورځې خبرونه تر سبا از ما او زما همکاران ته اجازه راکړئ تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم